Radio. Radio Azadi.
په نسان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیلو چې ور سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښودلی چې وایي پینټاګان غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د خطر د خبرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. نن جمعه ده، د غوایي سفر 28مه د مې میاشتې 18مه. پایل خبرونه کیږي. د سولې عالي شورا د درنشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې پلسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویاند غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوې ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزې خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
ښاغلی داوودزی د خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمني ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر بټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل شوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان شوي دي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې شوي دي. لبلې خوا د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شمول زو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې لس تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې څلور نور پولیس ټپیان شوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل شوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي، که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په 1000 افغاني معاش ګزاره نه کیږي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 40 کیلومتري کې د مستونګ ولسوالۍ د قابو کوی مهران په نوم سیمه کې سیبي او په لړ کې څلور سرتیري هم ټپیان سیبي دي. د کوټې د روغتون وایان وسیم بیگ وویل د داعش ډلې د 9 وسلوالو مړي د دوی روغتون ته راوړل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې چې کوټې مرکز دی په روانه میاشت کې افراطي وسلوالو څو حمله وکړې. په کوټې کې د دوشنبې په ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه 15 پولیس ووژل شول. په بلوچستان ایالت کې چې پریمانه طبیعي زیرمې لري څو افراطي ډلې او بلتون پال د اسلام آباد پر ضد جګړه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدی سي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. په پام کې ده د ایران پارلمان د نوي قانون د دې مسودې په اړه پر روانو اونیو کې رای ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د دې لایحې تصویب به د ایران عدلي قضایي سیستم ته چې هسې هم نیمګړی دی ډېره لویه ضربه ورکړي. د نوې طرحې له مخې هغو کسانو ته چې د ملي امنیت او نورو جدي جرایمو په تور نیول کېږي تر شلو ورځو پورې د استنتاق یا تحقیق پر مهال د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کېږي. په ایران کې د بشري حقونو پر ګڼو فعالانو، خپلواکو ژورنالستانو او سیاسي مخالفانو د ملي امنیت د جرایمو تور لګول سوی دی. د روسیې د ایکاترینبورګ شارول په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډېدو خبر ورکړ. دا پریکړه د دې کلیسا د رغونې د پلان په وړاندې له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته وسوه. د دې پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د دې پلان په اړه د سیمې د خلکو نظر باید په ټول پوښتنه کې واخیستل سي. د پلان له مخې حکومت غوښتل چې د ښار په یو مشهور پارک کې هغې کلیسا ته ورته بله کلیسا ورغوي چې د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو لخوا ویجاړه سوې وه. د ایکاترینبورګ ښاروال الکساندر ویسوکینسکي موترزانو ته په وینا کې وویل د کلیسا د رغونې چارې تر هغه ځنډول سوي چې د خلکو نظر د یوې ټول پوښتنې په لړ کې واخیستل سي. ایکاترینبورګ د اورال سیمې یو غرنی ښار دی او چې کله خلکو د دې کلیسا د جوړېدو په وړاندې اعتراض پیل کړ نو د ټولې روسیې د بېلابېلو سیمو خلکو یې ملاتړ وکړ. د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې یو څلمل شغلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. په بل راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا کې تغییرات راځي. افغان حکومت سره له دې چې د روغتیا په برخه کې پرمختګ کافي نه ګڼي خو وایي چې په کور دننه د درملو د تولیدونکو ملاتړ کوي. دا هم اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا سره د خبرو امکان نسته. د ژوند پرنګونو کې اوري
مشهور ګلان خو مثلا د اغشته ګلاب لرو، نور ګلان لرو، هر یو ته هغه باندې دا میخه کشته دا شانشته.
تر اونیو بجو نور مسائل هم څیړو. خبرونه د سر موضوع اخلو. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون شوولې چې وایي پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. امریکایي رسنوی مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. خو د پینټاګون یوې ویاندې ویلي چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي او د طالبانو د قطر د دفتر ویاند وایي چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پینټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبې په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2000 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتې وې. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي، ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي. میرمن ریباریچ زیاتوي پروسه کال په کوچني اختر کې وروسته لدې چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړ، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2000 او 2009 مالي کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې په کلکه ردوي. ښاغلي شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښوولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د سولې د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې د سولې زیاتې هڅې د سولې عالي شورا لخوا تنظیمېږي، خو اوس په یو راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا ته نوي غړي جذبېږي، پر کمیټو یې کار روان دی او ستراتیژي ته یې بیا کتنه کیږي. دا شورا چې 10 کاله مخکې په کابل کې پرانستل سوه، نږدې 2 کاله مخکې په کې ځینې تغیرات راغلل، خو د ځینو کتونکو په باور تر اوسه دې شورا د سولې په برخه کې اغیزناک کارونه نه دي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا دننه یو لړ تغیرات راځي. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات
فعلا د سولې د عالی شورا د نن بیا کتنه روانه ده او اصلاحات راوستل کیږي، لکه څنګه چې د مشورتي لوی جرګې په پای کې د درویشتو مادو په پریکړه لیک کې ملت دا وغوښتل شورا دې غوښتنې ته سر ټیټ کړي او په دې ورځو کې کار پر روان دی.
د سولې مشورتي جرګې د غوی په 14 په خپل پریکړه لیک کې حکومت ته دا مشوره ورکړې ده چې د سولې د عالي شورا په جوړښت، تشکیلاتو، فعالیتونو او حساب ورکولو کې بنسټیز اصلاحات راولي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي هم د دې شورا تغییر غواړي.
امی چورای سال است، امی خو به یه نتیجه نمیده، به یه دفع ماش مفته میگیرن، امی لغ بشه و یه روز تا زخم سمسور خبری کما دارین رها گوله از خواه. سوری واقع سورا چوست و سیر انده داده ملخل بیدو خبر را بیر پرسن بدا، دلکه دیر تروس بدا غیر دریو کارو که کم نتیجه چی دا غیر سرا نور دا.
د سولې عالی شورا چې بنسټ یې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 5مه پخوانی ولسمشر حامد کرزي کې شو، پخوا شپږ کمیټې لرلې. نړیوالې اړیکې او مپوهاوی، دعوت او ارتباط، د زندانیانو د حال اخیستو کمیټه، د قومي شخړو د حل کمیټه او د ولایتونو د چارو د څېړنو کمیټه. د سولې د عالي شورا غړې لیلا جعفری څرګنده کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دې شورا ولایتي کمیټې د تعلیق په حالت کې راغلي دي او د دې کمیټو د سمون لپاره هلې ځلې روانې دي. اخلي جعفری زیاته کړه چې د سولې د عالي شورا دننه د 2 نویو کمیټو، د اصلاحاتو او د مالی چارو د څارنې د کمیټو کارونه تقریبا بشپړ شوي دي او د نویو اصلاحاتو په ترڅ کې په پام کې ده چې نوي کسان دې شورا ته جذب شي.
بحث روی نو اووري د استراتیژي هست.
په ستراتیژي کې د نوښت راوستو بحث روان دی. دا بحث روان دی چې هغه څیرې چې پیژندل سوي، نفوذ لري، فرهنګي دي، پر سولې باور لري، سوله مني او په دې کارونو کې په ټولنه کې ځای لري، او کوم کسان چې متخصصین دي د سولې په برخه کې ډیر کار کړی، لاسته راوړنې لري، تحصیل یې کړی، دوی به له یو نوي لیدلوري سره سیستم ته داخل شي.
نږدې 2 کاله مخکې چې کله د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلي د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شو، هغه وخت هم د اصلاحاتو د راوستو ژمنې شوې وې او دې شورا ته ځینې نوي څیرې معرفي شوې. د سولې د عالي شورا غړي د یو شمېر نورو سهولتونو سربیره په اوسط حساب د میاشتې نږدې $3,000 معاش اخلي، خو تر اوسه د سولې په بهیر کې د دې شورا هڅې د پام وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سی ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي سناتوران د متحده ایالاتونو د ماموریت ملاتړ یو افغانانو ته د نویو ویزو د منظورولو هڅې کوي. د امریکا د پوځي ورځپاڼه لیکي د ټرمپ له ادارې سره د کډوالۍ پر سر د کانګرس د لانجو په دوام یوه ډله سناتورانو د چهارشنبې په ورځ یوه لایحه تصویب کړه چې له مخې د امریکا د ماموریت ملاتړ کوونکو افغانانو ته 4,000 نوي ویزې ورکړل شي. ستارز اند سترایپس د یوې سناتورې جین شاهین په حواله لیکلي دا لایحه ضروري ده ځکه افغانان امریکا ته خپل خدمات په خاطر لګواک سره مخ دي. ورسپان لیکي افغانانو ته د نویو 4,000 ویزو لایحه به روان 2019 میلادي کال سپتمبر په لیکيږي او ټول هغه اداري موانع هم پکې هوار شوی چې افغانان او عراقیان د ویزو لتر لاسه کولو منع کوي. متحده ایالاتونو لوتيري یوې لسیزه رئیس د خاص کډوالۍ پروګرام په نوم او 10,000 افغانانو او عراقیانو ته پناه ورکړې ده. دا ویزې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو ژباړونکو او د هغوی خزو او بچیانو ته ورکړل شوی دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د هلمند باسچن کمپ باندې د طالبانو د 2.5 میاشتې مخکې مرګونی برید په اړه مقاله لیکلې او ځینې نوې خبرې راسپړلې. په کمپ باسچن باندې 40 طالبانو د مارچ په لومړۍ حمله کړې وه. 30 افغان سرتیري او د یادې پوځي اډې کارکوونکي وژلي وو. نیویارک ټایمز لیکلي په شورا بیا کمپ باسچن پوځي اډې د طالبانو د یاد برید یو عمده دلیل د اداري فساد موجودیت بلل کېږي. د یادې پوځي اډې یو شمېر چارواکي د فساد په تور له دندو لیرې شوي یا هم بندیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولی په حواله لیکلي د کمباسشن یا شورا پوځي اډې پخوانی قمندان موین فقیر د عسکرو د عیاشې د پیسو د غلا په تور په 2018 کال کې په 15 کاله بند محکوم شوی. ورسپانه لیکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د مارچ په لومړیو کې په کمباسشن تر برید وروسته یا د پوځي اډې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان چې غفلت یې کړی او به پوښتل شي. نیویارک ټایمز له یو افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره هم خبرې کړي. متقاعد جنرال امرخیل ویلي له دې چې افغان پوځیان په محاصره کې وو ډېر دفاعي حالت غوره کړی. ورسپانې د هغه په حواله زیاته کړې افغان پوځي چارواکي په جګړو کې اول وار نه شي کولای بلکې د ده په خبره تر ډېره د طالبانو د بریدونو ځوابولو ته ناست وي.
افغان حکومت سره له دې چې د روغتیا په برخه کې څوی پرمختګ کافی نه ګڼي وایي چې په کور دننه د درملو د تولیدونکو او فابریکو ملاتړ کوي چې ځان بسیاینې ته زمینه برابره کړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د صنعت د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنۍ ستونزې د دې سبب سوي چې دې برخې ته ځانګړې پاملرنه وسي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
که څه هم د افغانستان 93% درمل له نورو هیوادونو راوارديږي، خو په کور دننه د درملو د تولید فابریکې د داخلي تولیداتو په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. د درملو تولیدونکو کورنیو فابریکو مشران احمد شاه امین او وحید صدیقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خلکو ته اطمینان ورکو، په دې باندې فوري اطمینان ورکو، چې موږ هغه مواد چې اروپایي هیوادونه چین هند د هغو موادونو استفاده کوو او نه غواړو چې خپل کیفیت خراب کړو. په همدې خاطر باندې آسته آسته مخې ته ځو، اقلام زیاتو تر څو پورې دې مشکلاتو مخه ونیول شي. زمونږ مریضان د خارجي هیوادونو نه داخل کې درملنه تداوي وسي.
تولیدات ما با ساختمان و ماشینری ما تمامش با معیارات جی پی هستن. این ما 100% از کوالیتی خودی از کیفیت ادویه ما اطمینان میتیم که 100% با معیارات جی پی و با کیفیت هستن.
د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د امنیت روغتیا وزارت له لوري د صنعت اونۍ ونمانځل شوه. په دغه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنی پرمختګ کافي نه دی او اړتیا ده چې د باکیفیته درملو د تولیداتو او په دې برخه کې د قاچاقو د مخنیوي په هدف له کورنیو تولیدي فابریکو او شرکتونو ملاتړ وشي.
مشکل بوروکراسي ده یادواري کړي متاسفانه مشکل د بیروکراسي ستونزه لبه د مرغه د اداري فساد شتون په قوانینو کې بې نظمي هغه څه دی چې تر دې دمه د ټولې ستونزې حل سوي نه دي. دا ټول موارد یوه ځانګړې فضا ده او د دې لامل ګرځي چې د روغتیا په برخه کې ځانګړې پاملرنه ونیسي. زما ژمنه له تاسې او تولیدونکو شرکتونو او مولدینو سره دا ده چې د درملو د ښه کیفیت په برخه کې به تاسې سره همکاري کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو د بې کیفیته درملو د پیر او پلور په اړه په وار وار شکایتونه کړي وو. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره اوس په افغانستان دننه 15 قلمه درمل تولیدیږي چې په کور دننه 10 اړتیا پوره کوي، خو په دغه هیواد کې په بېلابېلو برخو کې د ټولو خلکو د درملو مصرف په کلني ډول $6 میلیونه ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز سره لدې چې د درملو په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د خصوصي سکتور په همکارۍ اوس په دغه برخه کې د پرمختګ لپاره زمینه برابره کړې ده.
با وجود چالش‌هایی که پیش روی رشد صنعت یا رشد تولید
سره لدې چې د درملو د صنعت او تولید په برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي، خو د دغه ټولو ستونزو سربېره بیا هم خصوصي سکتور د درملو د تولید ټولنې د روغتیا وزارت په همکاري وکړای شول چې د وروستیو درې کلونو په ترڅ کې شاوخوا 2000 فابریکو ته زمینه برابره کړې چې له 30 اضافي فعال دي او زموږ د 15 قلمو درملو اړتیا پوره کوي.
نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه.
د ملي اول حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر امنیتی بنسټونو او عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې هیواد ته د قاچاقي درملو د وارداتو مخه ونیسي او د روغتیا په برخه کې بنسټیز کار وشي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي له امریکا سره د خبرو امکان نسته. شغلی ظریف پرون پنجشنبه جاپان ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تر دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې تهران به ډیر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د ایران او امریکا ترمنځ خبرې غواړي کنه وویل نه، د دواړو ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته. ښاغلی ظریف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې هم رد کړې چې د چهارشنبې په ورځ ویلي و ایران به ډیر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. ظریف وویل دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دومره ډاډه دی او زیاته کړه چې د ټرمپ دا وینا قطعا ناسمه ده. ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې دا هم ویلي وو چې له ایران سره د پوځي ټکر احتمال د ده له نظره له امکانه لرې نه دی. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ټرمپ د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر تهران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لری شوی وو. د اټومي موافقې له مخې ایران منلې وه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د دې تړون 15 لاسلیکونکي برتانیا، فرانسه، روسیا، چین او جرمني وایي چې دا موافقه لا هم مني او د احیا لپاره یې هم هڅې کوي. ایران تیره اونۍ وویل چې د اټومي موافقې پر اساس خپل ځینې مکلفیتونه لغوه کوي او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دې ترڅنګ چې ویل ایران له اټومي موافقې وتل په پام کې لري، دا یې هم څرګنده کړه چې دا کار به پړاو په پړاو وشي او که مقابل لوری بیا خپلو ژمنو ته راوګرځي نو اسلامي جمهوریت به هم عین کار وکړي. ولسمشر ټرمپ د ایران د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو پوځي حضور نور هم پیاوړی کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په عراق کې د خپل سفارت غیر ضروري مامورینو ته امر وکړ چې له دې هېواده ووځي. واشنگټن وایي د ایران لخوا خپلو ګټو ته نویو ګواښونو ته یې پام شوی دی، خو تهران دا ادعا ردوي.
قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سمیس کې لیکلي له طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې له جنگ څخه لاس واخلي او په خپلو کې سوله وکړي.
قاسم شاه مشال لغمانه په خپل سیمه کې لیکلي امریکا دی پر موږ یو احسان وکړي چې صرف او صرف دی په افغانستان کې استخباراتي جګړه پای ته ورسوي. دفترنی لیکلي د ټاکنو په اړه د امریکا د سفیر جان باس وروستۍ څرګندونې په دې معنی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه به په ځنډ سره لاسلیک شي. حنیفي له هلمند لیکلي ډېر به خوشاله سو که په افغانستان کې ژر تر ژره اور بند وسي او یا هم سوله راسي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي د لوګر په اطرافو کې د برق پایې سته خو برق په دې ولایت کې درک نه لري. حکومت دې پاملرنه وکړي چې د دې ولایت اوسیدونکي له برېښنا څخه برخمن سي. قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي په هلمند کې د جنگ له کبله ډېر روغتیایي مرکزونه تړل سوي او حکومت او طالبان د جنگ پر مهال له دغو مرکزونو څخه استفاده کوي. قاسم زواک په خپل بل سیمه کې لیکلي په هلمند کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او غریب خلک د دغو شایانو د رانیولو وس نه لري. نوموړي له حکومت څخه په دې برخه کې د اقدام غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د سولې لپاره د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د و دیشو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ښوونکو تر اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د بغلان په دیسلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو شل کورونه تخریب کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټ ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. د بشري نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدای شي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې شي. او د روسیې د یکاترینبورګ ښاروال په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډېدو خبر ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس دې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org کا فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي. دغه راز ویډیو کلیپونه پکې وګوري او د ازادي راډیو د خبرونو لینکونه پکې پیدا کړئ. ادرس دې facebook.com/ازادي راډیو.
دا ژوند رنگونه. نوم دې څه دی، څه کار کوې؟
زما نوم غلام سخی دی، ورولم دغه د ګلانو کاروبار کوم.
دغه خیسته چمن دا ټول چې ګلان پکې دي دا ټول ستا دي؟
او ټول زمونږ دي.
څو رقمه ګلان لري؟
ولا هر رنگ ګلان چې پکې وګورې ښکاري. نو هر رنگ ګلان لرو دی کې چې ګاګر نمونه غواړي مغه شي لرو. هلته دنه ګلخانه مشته دی، دلته مشته دی.
کومې مشهور ګلان دي؟
مشهور ګلان خو مثلا هغه شته ګلاب لرو، نور ګلان لرو، هر یو ته هغه باندې دا میخه کشته، دا شین شته، هر یو چې ته هغه باندې ته باندې مغه ګلان دی کشته دی مونږ سره.
ستا خپل کوم ګل ډیر خوښیږي؟
زما خپل خو دا هغه خوږي لیلا مجنون ده، بمبر بیلا.
کومې لیلا مجنون ده؟
لیلا مجنون هلته دننه دی، دا بمبر بیلا ده.
ولې لیلا مجنون ورته وایي؟
خو دو رنګه دی، خوشبوی لري او خو ګلان دی.
څنګه دی خلک ګلان اخلي کنه؟
خده اخلي، شکر دی. او مخ نه ډیر خده. افغانستان خو وسه دغه په پو باندې دریږي. نو
زوره زمره ګلان خرڅوي
ولا هغه نو بخ پورې خبره ده وروره. کله لزر، کله 15000، کله 2000، کله بيخي خرج نشي. هم دغه حساب ده.
کوم ګلان خلک ډیر اخلي درنه؟
ګلاب ډیر اخلي، دا هغه نور اخلي، بمبر بیل اخلي، چارنګه دی، هر څه خو خیمه شي خرڅيږي. نو موسمي ګلان اخلي.
او غزیر ګلان چلته دی، نور رقم رقم ګلان چي دی. ګلان د څه وای؟
ګلاب هبرنګ.
اټول ګلاب دی؟
او اټول ګلاب دی. هغه
تاسو چې د کاروبار کوي لدی د رقم ژوند جوړ دی کنه؟
ولا خدای شکر دی، سات تیریږي. ګلان سره خو دی هر مسلمان چې دی ژوند برابر دی. د پاره چې تم ګلم چې دی یو انسان غونې دی کنه، دی ته خواري باسي لګ خپل زوی غونې دی غټه. خدام یو خواري زحمت غوړي. نو
تاسو خپل کرای ک لنور زینو راوړی؟
یاره نور زینم راوړو، خپلم تولید کوو.
بیا زینو مچری ورته جوړ کړی
زینو ما گلخانه کې جوړ کړی دی ورته آل دا بیرون شته دی او بس دا دکان کې دی دا تا کوی
یعنی دا خوري چې کوي دا په دیار زی دومره ګټه کوي چې خپل ژوند پیروان کوي
ولا شکر دی او خپل ساتم ورسره تی دی ورور دی غلان او بل شین او تل اسون دا غلان سره بس سرګرم اسونو لګیاس
ډیر مننه الله دې تل غلان سره لره
کور ودان آباد وسی
نیم ساعت خبری مجله اوري
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
وسنې نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسېده دویمه نیم ساعت خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له آرش همایون نووري